دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان پوز وایي د شمالي وزیرستان په شمال کې شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، او برتانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوز عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوز مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو لارښوونه کړې. بیان زیاتوي، پوز مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړلو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې پر شوال د پاکستاني پوز بمباري روانې دي چې پکې پوز د لسکونه مشکوکه وسلوالو وژلو ادعا کړې، خو د سیمې اوسېدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي. په ازادانه ډول د دواړو خواوو پخلی د ادعاو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځي عملیات روان دي چې له کبله یې لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نواز شریف وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی ترہغو چھ کراچی لہ ہر ڈول جنایت یا جرمون نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختمو ترہگرے پر زد جگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کد ہیواد پنور برخو کے ترہغو چھ پدی کے ہم مک پبش پڑتو گا نیو بریالی شوی دا عملیات بروان وی. وبخیر، یو تخنیکی مشکل پیښ شوی دی. تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. دا امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم دي ټول سیاسي ګوندونه خپلې وسلوالې ډلې ختم کړي. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې توپانی باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه کلي کې د توپانی باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیښو کې دوه کسان وژل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي په پېښور کې د بیګانی توپان رفتار 40 کیلومتره فی ساعت و چې له کبله یې په پېښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسېدلی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي په پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپۍ 1500 روپۍ ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوې نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوو مالیه زیاته کړې وه. د افغان حاجیانو لومړی ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده. افغان حکومت بیګا وویل د حاجیانو لپاره د پخوا پرتله زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړې دي او په سعودي عرب کې ورته د اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې دي. ټاکل شوی چې سږ کال 4250 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږدول شي. شاوخوا 4 کاله وروسته به برتانیا او ایران په لندن او تهران کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږدیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکو په تهران کې برتانوي سفارت ته ورننوتی ول چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برتانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند به د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکی وای تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. همون به له یوې لسیزې په زیاته موده کې د برتانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر و چې تهران ته به ورشي. یو شمیر اروپایي چارواکي د جولای تر 14 نیټې وروسته تهران ته تللي. هغه مهال ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې یې په هغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د عراق لوړپوړی شیعه خطیب اعظم آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستانی په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر العبادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستانی تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته لیکلي که نن بې له رحمه د اداري فساد پر ضد د جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو نو داسې ښکاري چې حالات به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر ونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس استعفا ورکړی او په بحران ځپلي هیواد کې یې د سپتمبر پر 16 د انتخاباتو کولو وړاندیز کړی. میګاولس ته په ټلویزیوني وینا کې سیپراس ویل هغه استازلیک یا مینډیټ چې ده د جنوري په میاشت کې ترلاسه کړی او پای ته رسېدلی او یونانی ولس باید اوس له سره پرېکړه وکړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
د مشال ریډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. شنونکي په عملیاتو کې د شفافیت غوښتنه کوي.
لږ شفافیت په کار ده د پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک دوی چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي دا خلک.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات به په هر صورت روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
رپورٹونه وایي امریکا پر پاکستان پوځي مرستې ځکه بندې کړي دي چې هغه هیواد د حقانی شبکې پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د پاکستان بشري حقونو کمیسیون او د ماشومانو یوې ادارې پر حکومت غږ کړی چې په سکولونو کې دې ماشومانو ته جنسي تعلیم ورکړي چې د ځان ساتنه وکړي. سندری به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال له ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو القاعدې او حقاني شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې پوځي عملیات روان دي. ذبیح الله شفق له پېښور معلومات راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبه پورې د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 370 وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د جمعې په خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې ویلي د پوځ د لوی درستی جنرال راحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادعا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90% برخه د ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 ترورستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادعا کوي.
د د زبی شفق په راپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. پر دې سیمې له څو ورځو راهیسې د پوځي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې پوځ د ګڼو وسلوالو وژلو ادعا کوي، خو ځایي اوسېدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي دي. په ازادانه ډول د دواړو لوریو د ادعاو پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکنیو عملیاتو پیل په اړه مې په امریکا کې د چارو لپو ډاکټر محمد تقي سره خبرې کړې دي او له دم پوښتنه کړې چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال پوځي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیل ته څنګه ګوري.
ټایمنګ لږ انټرسټینګ دی، داسې دی چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شوه چې پاکستان د ځواکونو چې کوم امداد ملاویږي کولیشن سپورټ فنډ هغه بند کوي یا ایسار کوي، د دې وجې چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دي کړي.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدې په مریکې، نو په هغه کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو له دې ډاکټر صاحب، د امریکا د دې خبرې پخلی نه کېږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي؟
مری کې چې کوم خبرې کېدې د افغانانو او د طالبانو ترمنځ، د حقانی ډلې دوه کسانو، یو خو ابراهیم حقانی وو او خو پنډه اسلام آباد کې اوړي راوړي بالکل هلته موجود پروت دی ډېر وخت نه، خو یحیی حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنګیالو کې ګڼل کېږي، بلکې د امریکې ټررسټ لیست باندې دی. نو پاکستان ته خو دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وژل کېږي، حقانیان هلته نسل مکتب دفتر چلوي. که دا خبرې موږ ته معلوم دي، نو دا د سی آی اے د امریکې کوم استخباراتي ادارې دي، د ځواکونو ادارې دي، هغې نه دا پټې خبرې نه دي. نو دا ولې داسې دی چې یو خوا ته په افغانستان کې امریکا د دو خلکو پر خلاف جنګیږي، او دویم اړخ دا معلومات هم لري چې مثال په توګه ملا عمر په کراچۍ کې ونو دا 2011 کې لیان پنیټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبرې کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک هلته کول څه غواړي. عرض دا دی چې دینه نقصان افغانستان ته رسي، پښتونخوا ته رسي، قبایلو ته رسي، ټول پښتانه دي هلته افغانان.
ډاکټر محمد تقی صاحب، د تیر کال د جون له نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوئ؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه ته چې د فارسټریشن ویجیټیشن ډېر دی، نو ګورلا جنگ هلته به وي او غالبا چې د دې لپاره سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کېږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د ضربې عملیات، بیا د هوایي بمباریانې کوي، هغې ته د پرسیژن سټرایک وایي چې بالکل دا خو په هدف لګېدلی دي. نو د هغې معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ورباندې چې د دوی انډیپینډنټ ویریفیکیشن نه شي کېدی. چې لږ شفافیت په کار ده د پاکستاني عملیاتو کې، یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وایي چې دا زیانونه د ترګرو شوي یا چرته دي، دا خلک د دوی معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي ژر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي، او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات به د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. دوی ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوي، تر هغې به پوځي عملیات جاري وي او ډېر ضربه په لوی کچ نور عملیات پیل کړي. دوی کراچۍ د وسلوالو او بتخورونو پاکول د حکومت لومبه پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی هر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی،
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوي پاک شوي، عملیات بنه درو، په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د تر هغه غری پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او د هیواد په نورو برخو کې، تر هغه چې په دې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوي، دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وا چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی، خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنټ په وزیر اعظم تور پورې کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقعه ورنکړه او د یو طرفه خبرو وروسته وزیر اعظم بیرته لاړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې بیګا توپانی باران شوی دی او له دې سره سره د خیبر پښتونخوا په ځینو نور برخو کې هم همدا پیښه شوې ده چې له کبله مالی او ځاني زیان اړول شوی دی. د مشال راډیو خبریال غلام غوث را سره له پیښور د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث، د شبقدر په اړه خو د مشال راډیو خبریال شانواز ترغزی خبر راته راکړ چې په مردانه کلی کې د توپانی باران له کبله د یو کور چت پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي دي، په نورو پیښو کې دوه نور کسان وژل شوي دي. دغه معلومات یې راته راکړل. په پیښور کې څه صورتحال دی؟ تاسو سره څه تازه معلومات شته دي چې مرګ ژوبله څه شوې ده په دې توپانی باران کې؟
جی بالکل سامر ساحل صاحب، ڈیلر کی لگا شبہ وران جی ماں دا پیری این اے دا تروا کو سر اون خبر یاتری وکڑا لی اور سر دا موسم کسما مختمہ وا آگے سر نیون خبر یاتری وکڑا لی آوازی دا دوئے لیا کی دغا بیرانے توفان کتم دین دا دیر دغاو سیواو سیلی کتم دیر تیزا وا تقریباً تلویخ کلومیتر تی گنتگا دیر دغاو رفتار او خلق ډېر زیات دغه شوی وو. په دې باندې یېرېدلی وو چې کوم د پېښور د یونیورسټۍ روډ دی یا د هغې سره خوا کې د ساتال چې کومه سیمه ده، دغه شان د بانا ماڼۍ چې کومه سیمه ده، د شیخ آباد او ورسره د رزاق روډ، د متنو، د بدادیری، په دې علاقو کې چې کوم دی نو د تیزې سیلۍ او د تیزې سیلۍ نفس چې کوم بېګانې دغه وو توپانی بارانو، نو هغې ډېر زیانونه اولی دی او سرزیر ما تکم دا پیده اینه دا چاوه کسر ما خبری اتری اوخری نو آگی دا اوی تیده دا زیانه دا معلوم اولو دا پاری تکم دی نو وست من کار دا غسره دی سلسره دی او تکم دا غره اندازه دا آگی دی و دا غسره لگه خود دی بارانانو پامیر آو دی سلی دا بیدیو تکم نجام دی آگی تا دی سر خیان دا سوره دی و تسردن دا نیم نزیاد دا تخور تکم دا بیدی دا و آگه دا بیگان دا غره خراب دا و تلزیر ما تکم دی نو آگه
نه ده جوړه شوې. ښه غلام غوث، تاسې چې نن سهار راووتئ که نه او یا د شپې راوتلي او ومو لیدل، څه حال مو لیدلی دی؟ دغه حال که راته بیان کړي، د کورونو چتونه مو لیدلي دي چې پرېوتي دي که نه، دا تارونه مو د بجلۍ لیدلي دي چې زیاتره پرېوتي دي او ونې وغیره
پرېوتي؟ یو رشتدار اوسېدو هغه هم مقصد دا دی چې هسپتال ته تللی وو د خپل لغه لپاره، خپل یو بیمار دی د هغې دغه سپورټ لپاره، نو هغه چې واپس راتلو نو هغه ته هم لېرې دغه ستونزې او بیا د هغه موبایل هم کار نه کوو، نو زه پسې بیا ووتلم او کله بیا هغه ما ولو نو موټر سایکل چې کوم دی نو هغه هم او ډېر خلک نور هم داسې وو چې د هغې په موټر سایکلو کښې هغه چې کوم دی نو اوبه ورغلې وې او د هغې د لاس چې کوم دی نو هغه بیا نه ښکارېدله، نو پیاده دا غسان چې موټر سایکل را روانه کړې وې او بېګا د یونیورسټي روډ د طرف ته هم زه تللی وم، خو بیا مخکې نور نه شم تللی، په دغه کښې ډېرې زیاتې اوبه چې کوم دی ولاړې وې په دغه باندې.
غلام غوث، صحیح، تاسو د تاوانونو ذکر وکړه، د دغه موسمیاتو محکمه څه وایي؟ آیا اوس هم په پېښور کې باران روان دی یا سیلۍ شته؟ که نه، موسمیاتو محکمه وایي چې دا لړۍ به ودرېږي او دا یوه لړۍ به بس تېره شوه.
بالکل دې کښې د موسمیاتو د محکمې چې کوم چارواکي دی مشتاق شال، هغه سره ما خبرې اترې وکړلې، نو هغه دا وویله چې د روان دوه ورځو پورې، یعنې یو خو پرون ورځ دغه خبره تېره شول او دوه ورځې نور چې کوم دی نو امکان دی د داسې تېزو بارانونو، خو دم لړۍ چې کوم دی نو په پېښور کښې داسې سېلۍ او باران نه شته دی، البته په آسمان باندې چې کوم دی نو ورېځې دغلي او د موسمیاتو محکمې چې کوم دی امکان څرګند دی چې په دې روانو دوه ورځو کښې نور باران چې کوم دی نو هم کېدي شي د پېښور او د پېښور سره چې ملاقات سمې دغلي علاقې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه په دې لړ کې چې نور معلومات ترلاسه کېږي. تاسو سره به بیا هم رابطه کوو. غلام غوث سره سره د ټلیفون په کرښه واورېدونکو، رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګر ری زد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستاني ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کوالیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې دي چې د حقاني وسلوالې شبکې پر ضد یې څه خاص اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې څه نشي ویلی. امریکا شاوخوا درې کاله مخکې حقاني شبکه ترهګره ډله وګرځوله. شنونکي وایي که دا خبره رسمن تایید شي چې پاکستان ته امریکایي مرستې بندې شوي دي، نو دا به پر اسلام آباد د فشار زیاتېدو معنا ولري. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولی چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکه وځپي. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دې ژمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نورې دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولی دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دي. د افغانستان نوي حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر کوم
چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې له نشو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل که چېرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. زموږ ټول خبرونې پر ویب سایټ باندې هم تاسو موندلی شئ. ونیز خبرونې او کدغه ټول سلام پښتونخوا او یا دغه سنورې غړې دا ټول په ویب سایټ کې هم شته. او د مشال راډیو د پیل لورځ راهیسه د 2013 زیږیز کال د جنوري 15 راهیسه د مشال راډیو پر ویب پاڼه د خبرونو په جدول یا آرشیف کې ټول خبرونه ترلاسه کولای شي او اوریدای شي. اوس یو بل رپورت ته ورزو. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل دی په ګډه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د قاضي خلیل الله تیره ورځ د ونیزې خبري غونډې پر مهال پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دوی ویل د پخوا پرتله له امریکا سره هم د پاکستان اړیکې ښه شوي. د وویل هیواد یې د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه پالي. خلیل الله زیاته کړه چې له امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لړ کې د ائتلاف ملاتړ په نوم پیسو په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې او مشورې کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دې وینا وه چې افغانستان او پاکستان لا په شریکي سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن دپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضرب عضب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورټ فنډ نور جاري وساتي. د دې په جواب کې ویان وویل چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایي کیږي. دی وایي
دواړه غاړي د کولیشن سپورټ په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیز تعلقات اوس هم ښه اړخته روان دي. تر څو چې د ضرب عضب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایي روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورټ فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند اوه دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شاملو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي دلی دغه پیسې با امریکای په دې شرط بریلی سکولې چې پاکستان زمنګ مرسته کوي او هغه چې کم من سره تعاون دی هغه پورا پورا دی نو داغه سرټیفیکیشن نه پس پاس پاکستان ته دا ملاوي دی لیکن د پاکستان چې کمی خطي دی هغه دغه نه زیات دی
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي د امریکا لخوا کولیشن سپورت فند لړکې شرطونه رامخې ته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وې د داسې خبرو مقصد په پاکستان دبا وچول دي دی وایي
کولیشن سپورت فنڈ خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو ځکه چې د کیری لوګر بل کومه برخه وه هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فنډ هم ډیر لږ پاتې دی خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضرب اعظم اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا
د یادونه دا چې د کولیشن سپورت فنڈ مت کې 13 میاشت هم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو شپږ سو ویشت پر لنډو څپو 2113 15,360 15,360 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ
اوریدونکو ته سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د استاد خیال محمد په غږ دغه غزل اورو
کل چلتا کل چلتا ہستا نے دی بدلوں میں کل چلتا کل چلتا ہستا جلوے دی غنڈا میں کل چلتا کل چلتا ہستا نے دی بدلوں میں کل چلتا کل چلتا ہستا جلوے دی غنڈا میں کل چلتا کل چلتا ہستانے بھی بدلوں میں کل چلتا کل چلتا اجلوی بھی غنڈوں میں کل چلتا کل چلتا رزشپے دی تیرا میں کل چلتا کل چلتا ستا جلوی دی غنڈا میں کل چلتا کل چلتا آسانی دی بدلوں میں کل چلتا کل چلتا ستا جلوی دی غنڈا میں کل چلتا کل چلتا کلستا خلیا تم کلستا خواگ غمونا کلستا خواگ غمونا سو اسری تی لٹوں میں کل چلتا کل چلتا ستا جلوی دی غنڈوں میں kala chalta kala chalta adhane di badlav mein kala chalta kala chalta.
اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ مو سندره اوریده او اوس هم د خبرونو لنډیز وخت را رسېدل ځکه چې په پېښور کې نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شو. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د پوځ مشر جنرال راحید شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو لارښوونه کړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یوه میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي. په پېښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې طوفاني باران له کبله مالی او ځانی زیان اوښتی دی. د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره یې کار پیل کړی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته وویل په مردانه او په ځینو نورو کلو کې د کورونو چتونو پرېوتو پېښو کې 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته وویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو 9000 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګرۍ او کرنې ته زیان رسوي. د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځې د سعودي عرب جدې ته ورسېده. ټاکل شوی چې سږ کال له افغانستانه 2500 افغانان د حج لپاره سعودي عرب ته ولاړ شي. شاوخوا څلور کاله وروسته به برطانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2018 زیږدیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې برطانوي سفارت ته ورننوتي ول چې په نتیجه کې سفارت فرد شوی. او د عراق لوړپوړی شیعه خطیب آیت الله علي سیستانی خبرداری ورکوي چې که حقیقي اصلاحات ونشي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي. د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رانکاری د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمېدی نه شي بلکې اختلافات غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیولو لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هیوادونو د اولس ترقۍ لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي. بل په مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا سوات موټر وې کې زړه خوښي او ښه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي ځکه چې د سیلګرۍ صنعتونو کاروبار او د اوبو نه بجلی پیدا کولو دپاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وي. ادارې وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د څلور مخیزه سړک په ځای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم ښه خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار که این ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به یې په خپلو وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د این ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دي چې دغه لړکې د مرکزي حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یا دې دا معامله په قومي اسمبلۍ او سینټ کې راپور تکړي. ادریا اخري وایي چې وزیر اعظم خیبر پختونخوا کې د کوم میټرو بس سرویس خبره کړې و وایي چې هغه پیسې په سوات موټر وې او لګوي د سره بد اسلام آباد او پېښور نه سفر کوونکو ته اسانه پیدا شي او ټول سیمه به مخ په ترقۍ روان شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترینګلتیا ته کتنه کړې. په لیکنه کې راغلي که یوې خواته هندی وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته ځواب ورکولو ته تیار ښکاري، نو بلې خواته متحده عرب امارات چې پخوا یې له اسلام آباد سره ښه اړیکې ول اوس نوی ډیلی خپل ملګری بولي. بلخوا د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالي موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي پاکستان چې کشمیر او بلتون پالو ته د لیدنې بلنه ورکړې، دا هغه څه دي چې د اسلام آباد او نوی ډیلی اړیکې لا پسې خرابولی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړي دي چې کېدای شي حالات بې قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یوه بله جګړه وشي. ورځپاڼه لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس د هند وزیر اعظم نریندر مودی جوابي کاروایی کول غواړي، خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیابه هیواد دی، د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی. په څلور دېرشو کالو کې مودی د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره یې وکړه. متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو، اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري. په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي. ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یوه ښه موقعه ګڼي. بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړې. دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی. د پاکستان های کمیشن کشمیری بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي. په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمن ویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي، په دې کې داسې سنوې یا بې مثالي خبره نشته. دا هغه په خبره نه پوهیږي چې ولې دې خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي. د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی. دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي. هند تیر کال له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوي ملاقات منسوخ کړی و، کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه. هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولی و چې په کورنیو معاملو کې یې مداخلت کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي له دې وړاندې په هند کې مخکنیو حکومتونو د پاکستان او کشمیری بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملي وو، خو هندي وزیر اعظم نریندر مودی چې تیر کال واکمن شو داسې اشاره ورکړې دي چې دې به اجازه نه ورکوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې کارکوونکی براین ویټمور لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولي او هغو درو کسانو ته د سزا ورکولو پلوی دی چې یو یې د پولیسو افسر، دویم یې فلم جوړونکی او دریم هغه یې یوه پیلوټه ده. که څه هم دا کسان په روسیه کې زیږیدلي، خو اوس د استونیا او اوکراین وګړیتوب یا تابعیت لري. په روسیه کې پر یوه د جاسوسۍ، پر بل د ترهګرۍ او پر درېیم یې د وژنې تورونه دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر ژباړلې دي.
د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګورې تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي په دریو یرغمل شوو کې یو د پولیسو افیسر، بل د فلم جوړونکي او دریمه یوه پلیوټه ده. بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخیستې ده. لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی. مسکو ګڼي چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله. حال دا چې داسې نه ده، هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې و. د هغه ګناه دا ده چې خپله وظیفه یې په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسي چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کې ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسي نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د روسي پولې ته نږدې هغه د هستونیا مکسی کلي ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و، خو دا یو چالو چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمی ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسي خاورې ته ورساوه، خو د دې باوجود هم د روسي یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولیږه. دوهم تن اولی سنت سټوف نومیږي چې یو فلم جوړون کې دی، خو روسیا وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یوځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مئی په 11 نېټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یوځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګرۍ په تور کې د 23 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل، دا خبره په ځان ماخله، خو زه له تاسو هیڅ تمه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅکله انصاف نشي کولی. دریم تن یوه پیلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنګ کې برخه اخیسته. هغه د یوکراینی عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2013 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه، په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیا کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي، د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو، نادیا وار له مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول، نو نادیا 25 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د درې واړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي، ایسټن کوهویر، اولی سنت سټوف او نادیا ساوشینکو درې واړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې درې واړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شوو هیوادونو کې د وفادارو، بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تښتول شوی دي.
له نجیب عامر مو د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې د مقالې مهمې برخې اوریدي. د فرانسې خبري ایجنسی اف پی لیکلي، په پاکستان کې چارواکي د شناختي کارډونو ادارې یا نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسله والو ته یې شناختي کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلي، ویل کېږي افسرانو ان په 10,000 کلدارو یا روپیو هم ځینې وسله والو ته شناختي کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوې چې چارواکو له القاعدې سره تړلو ځینو کسانو ته هم شناختي کارډونه ورکړي دي. تفصیل منور شاه راکوي.
AFP لیکي، د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال یې د شناختي کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلۍ معلومی کړي چې د دې ادارې ځینې چارواکو وسلوالو ته جعلي کارډونه ورکړي دي. د AFP په وینا، د نادرا جعلي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړی غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ISI د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بانک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختي کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختي کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاري کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لږ تر لږه 30 چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جعلي شناختي کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاري کړی شوي دي. د AFP د ریپورت تر مخه، پاکستان ته زیاتره بهرني وسلوال هغه مهال راغلي کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا رپورٹ لکھے چې پاکستان کې په اول وار نادرا کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو دا څه ښکاری دا چې د سره به درغلی ډیره کم شي، او حقیقت دا دی چې کم شوی هم ده. خو دا ورستی تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره ایف آی ای وای په دې هیواد کې څه باندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
او راځي چې اوس هم د اسحاق خان او زیتا هنزلووا په اړه په غږ دا سندره وایو. چکه سندرغاړي زیتا هنزلووا او اسحاق خان په غږ مو سندره اوریده. د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون او د ماشومانو حقوقو یوې ادارې د هغه هیواد حکومت ته ویلي چې د پلټنو وفاقي اداره ایف آی ای د پنجاب په قصور ضلع کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنې وکړي. دوی په یو ګډ رپورټ کې ویلي چې ماشومانو ته په ښوونځیو او سکولونو کې جنسي تعلیم یا پوهه ورکړل شي. رپورټ وایي پر ماشومانو د تیریو ثبوتونه شته، نو د دې رڼې پلټنې پکار دي. رابع اکرم خان تفصیل راکوي.
د بشري حقوقو او د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکي دوه ادارو د قصور ضلع د پیښې په اړه خپور شوي خپل یو مشترکه رپورټ کې ویلي دي چې حکومت له د ماشومانو د جنسي زیاتې د پیښې نه صرف باقاعده تحقیقات پکار دي، بلکې د ماشومانو پوهې لپاره په سکولونو کې د آگاهۍ پروګرامونه هم شروع کول پکار دي. د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د ماشومانو د حقوقو یوې ادارې د ای جی ایچ ایس نه رکنی ډلې د قصور ضلع حقایق معلومولو لپاره دوره کړې وه او د حقایقو په بنیاد یې رپورټ خپور کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې رپورټ اړه بشري حقوقو لپاره کارکونکي حنا جیلانی اول چې زموږ د تحقیقات مطابق دا پیخه د کلونو راسي شروع شوې وه او ماشومان سره دا جرم شوې دي. د دې په وینا د زیاتې په وخت د ماشومان عمرونه لس نه شپاړس کالو پورې وو. خپلو خبرو کې د نوموړي وینا وه چې اوس هم نورې داسې د زیاتې ویډیوګانې شته پسه چې دوی ډېر اندېښمن دي. حکومت ته ورکړې شوې خپل رپورټ کې تجویزونو په اړه دا زیاتوي.
د ټولو مخکې
زموږ دا تجویز دی چې دا پیښه بلې داسې پیښې سره تړل نه ده پکار د څه له وجې چې د دې پیښې تحقیقات متاثره شي. څنګه چې د پنجاب صوبی حکومت دا خبره کوله او ما د پولیسو د خولې هم دا اورېده چې د ځمکې مسله ده او دوه ډلو ترمنځ جګړه ده او د جګړې له وجې دا سکینډل جوړول کېږي، نو زه ګڼم چې دا خبره بیخي بې بنیاده ده او دې کې هېڅ شک نشته چې دا جرم شوی دی. او که داسې خبره هم وي نو د هغې هېڅ تعلق د ماشومانو د دې پیښې تحقیقاتو سره نه دی.
اس کی انویسٹیگیشن سے نہیں ہے.
حکومت دی پیخی پلٹنے وفاقی تحقیقاتی اداری دی ایف آئی اے پر ذریعہ دی اکڑی ہنا جیلانی پر نظر چھ ماشمان تو جنسی تعلیم ورکول پکار دے ازکا چھ داد دوی حفاظت لپار ضروری وی.
دیکھیے نہ صرف یہ کہ یہ اشد ضروری ہے
دعوائی گورے، نہ صرف دا چھ داری ضروری دی بلکہ منگورو چھ دا سے پیخی بیا بیا ٹول پاکستان نہ مخی ترازی او پخاص سوگا دا پنجاب نہ رپورٹ کی گی. دا ٹول دنیا خلق وائی چھ ماشمان تا دا تعلیم ہم ورکول پکار دی او آغا ہم دا خپل ثقافت او روایات دننا ماشمان پدی پوہول پکار دی چی خپل خپل حفاظت اکڑی شی
تاکہ وہ خود اپنی پروٹیکشن بھی کر سکے.
مددی پیخی پا حقائق و کارکون کی یو بلا ادارہ ساحل چی دا ماشمان حکون لپار کار کوی وائی چی دا کسور سیلی دا حسین خان والا متاثر اولس دا حکومت لخوا مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ بائیکاٹ کرے دی چی وجہ حل تا دا پولیس و غٹا نفری دا. مشالی ڈیو سر پا خبرو کی دا ساحل ویان ممتاز حسین گوہر اوبل چی دا پیخی تحقیقاتو لپار دا حکومت کردار چی سنگا پا کارون آغا سینہ دی.
حقائق سامنے ہیں، تمام ایویڈنسز پڑے ہوئے ہیں،
حقائق مخیته دی، ټول ثبوتونه شته، ویډیو ګان شته، ماشومان شته او د ماشومان مور او پلار د هغې بچو سره شوې زیاتې مني، نو د تفشیش ته اخوا دیخوا کول ضرورت نشته، اف آی آر نه درج کیږي. نو زما په خیال دا د یری ماحول ختمول پکار دی او ما هلته کتل چې کله زه حسین خان والا ته تللی وم نو چې څوک دا کیس مخیته بوزي هغوی ته دړکې ورکړل کیږي، نو دا سیزونه ختمېدل پکار دي او د دې پیښې شفاف تحقیقات پکار دي.
د ماشومان د حقونو کارپوهان وای چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومتونو د داسې معاملې لپاره قانون سازي نه ده کړې د څه د لارې چې د ماشومانو د ازاو ویډیوګانې یا تصویرونه جوړونکو ته سزاګانې ورکړې شي.
د رابعه اکرم خان رپورټ مورید په مومند او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسیني کمپین روان دی. دا مهم یا کمپین تیر ورځ پیل شو چې نورې ولس ورځې به روان وي. پر دې مهال به له پنځو لکو زیاتو ماشومانو ته ستنې یا انجکشن او د پولیو یا ګزڼ مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي. تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد دولس ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر دلسو کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته څاڅکي او ټیکې وهلې کېږي. دا مهم د محمد ایجنسی په اته وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنۍ په لوی روغتون کې د ساپو له سیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره یې ماشوم زوی راوستی دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه می دا خو ته دې وجه وو چې شیر په بیا ناراضي دونه خطرناک شی ده چې تبه ورسه شیری سا کله شیر په راشي تبه ورسه زیاتې ټول خلک چې ماشومان ته ټکی وي چې ټکی وته ونه وي کنه بس په نقصان کې به ماشوم.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومانو ته چې کوم له شپږو میاشتو نه کم عمر والا دي ورته څاڅکي ورکول او تر د لسو کالونو پورې ماشومانو ته ټیکې یا ستنې وهلې ورسره مې خبرې وکړې.
زما بیب نوم دی، پی ای ټیکنیشن یم. فریزر پروت دی، په دې کې ویکسین څنګه پراته چې کله موږ ویکسینیشن کله ماشوم ته کوو نو موږ سدا دغه را سدي دا کیری ویکسین کیریر په هغه کې پوم دی او سلور پکې سپیک پراته دي. چې ګڼټو پورې دغه موږ یوز کوو چې ګڼټو کې دا ختم نشي دا به موږ دغه کوو ختمو بیا بل موږ جوړو ډوز مطلب داري هاف سی سی موږ ورکو لس ماشوم مان پدی یو وایل باندې کیږي کم سرنج چې مونږ یوز کوو هغه مونږ سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرنج یوز کوو.
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود ایجنسی د مشر ډاکټر شبیر سره مې هم خبره وکړې.
د شری ټکی سره سره به دي کې مونږ د ماشومان او ته چې کم د پینزو کول نه کم عمر دی هغه ته به پولیو څاڅکی ورکو. کمه ته مونږ فکس ټیمونه وی هغه 24 دي. پدی کې چې کم مونږ سره او ټری ټیمونه ایساخلی هغه 127 دي چې هغه به مدرسو ته ځي، وجرو ته بزي او کلی کلی کې به یو خاص سینٹر منگ جوڑی کڑی چاہیے کہ بکینی معشمانو تبا چکم دشپگو میشن والا دلہ سکالو پور عمر دے اگوی تبا دشری ٹکے وقی
او ڈاکٹر شبیر وویل چی دا ہوگوی ٹیمون سر حکومتی سیکورٹی ہمشتا دے او پا محمد ایجنسی کی کم دا سی زائی نشتا جگین ہوگوی نشی ورت لے یاد دیوی چی دا مهم پا باجوڑ ایجنسی کی ہم پیل شو چی دا ایجنسی سرجن باجوڑ ڈاکٹر زاکر حسین پوینا چی پا گرد دا ایجنسی کی با سلور لکا او دو ویش زر معشمانو تا تساسکی او ٹکے وحلی کیے گی شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد
په پاکستان کې د واکسین ورکولو ادارې وایي دوی د ګذر ناروغي مخنیوي لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دې ادارو چارواکو مشال راډیو ته ویل د ګذر ناروغي نوې پیښو په اړه له بیلابیلو طریقو معلومات ترلاسه کوي. پوهان وایي له پاکستان د ګذر ناروغي نه ختمېدو یو لامل دا هم دی چې هلته د دې ناروغي واکسیني کمپینونو مخالفت کیږي. تفصیل منور شاره کوي.
په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو په شمول د یو شمېر نورو ناروغیو خلاف قطرې او ټیکې لګول کیږي چې ورته ویکسین وایي. د لپاره د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې جدا څانګه وي او بیا د صحت د محکمې نه علاوه د ای پی آی په نوم یوه اداره د دې انتظام او څارنه کوي. دا ویکسین چې اکثر یې ډیر قیمتي وي د ملګرو ملتونو د صحت د څانګې په مرسته د حکومت لاړخه مفت ورکول کیږي. په دې پوښتنه چې کوم ماشومان د ویکسینو نه پاتې شي د هغوی معلومات څنګه ترلاسه کوي د ای پی آی مرستیال مشر ډاکټر تیمور خان وایي
زمونږ وی پی ٹی سرویلنس سیستم دی او هغه سرویلنس سیستم چې کوم دی هغه چې څومره د فالج ماشومان دي چې هغه د 1500 کال کم ماشومان دي او هغه فالج شي زمونږ یو شکر دی چې هغه څه ته دا پکې دي په هغه نه پاتې کوم دی نه نوټیفای شي چې نوټیفای شي بیا موږ لیبل کو شي را کې څه فلانکي ډیسټریکټ دا پولیو لیبل کې شي زمونږ په ډیسټریکټ لیول باندې چې کوم دی زمونږ ټیم ناشته دی دی شو انټر کنټرول دی کار کوي زمونږ مختلف هیلث فیسیلټی دي مختلف هیلث فیسیلټی کې زمونږ د جګړو نو پی ای ویکسینټر زمونږ سټاف ناشته ډاکټر ډاکټر پرمټیک سټاف ناشته هغه باوند دی
بل خوا د چارسدې په یو هسپتال کې د ویکسینو د مرکز چارواکي زمرد شاه وای د مرکز کې یو شمیر نیمګړتیاوې دي. دا راز د خپل رپورت مرکز ته استولو په لړ کې هم د مشکل سره مخ دي.
ای پی ای لپاره چې کوم نه خپل جنریټر پکار دی برابر شوی چې موږ د ای پی ای د کار خبر کیږي نو د شډې نه ورنګ زمونږ د ویښینو د خرابېدو چې زمونږ ته مسله مثلا نه د دې نه علاوه لکه زمونږ د کمپیوټر موږ چې د کوم رپورت لپاره کوم باندې چې موږ اسلام آباد ته رپورت جمع کوو نو دغه کمپیوټر سټ چې کوم دی نو دا قابل استعمال نه دی. د دې لپاره موږ ته وایي چې دا د تاسو کنکشن کوئ نیټه ته کوئ نو پیسې د خپله جمع کوئ کوم چې زمونږ د وس خبره نه ده کنه لکه هغه خو 2300 روپۍ پر
په دې حکله ډاکټر تیمور خان وویل چې د هیواد د نور مشکلاتو په څیر د دوی اداره هم یو شمېر مشکلات لري خو بیا هم دوی یې د هوارولو کوشش کوي.
مو خوشو کنه ټول یو کنټری مطلب انډر ډیولپ کنټری کنه چې موږ ډېر شر دي خو په دې اگزیستینګ سرکمستانسز او اویلیبل ریسورس کې چې څومره کول شو موږ کوو موږ ته ویکسین لوجستیک مینجمنت انفارمیشن یو سیستم ویل ما یو ته موږ وایو هغه یو اس اے د پروجیکټ او چاہیے کې لکه د ویکسین د منیجمنت حواله سره او انفارمیشن ثرو آن لائن کرجی د ډېر خوندور په دې اړه چې لکه اوس په ډیسټریټ کې خو ته د ټلیفون هم اویلیبل دی او بیجم د مزه کا خراب نه دی اویلیبل وی سوال ته انټرنیټ د فیسیلټی د کمپیوټر اویلیبل دی خو اوس په بي اچ یو کې لکه څنګه تاسو د چاغه بي اچ یو چې کړو کو الته فیسیلټی کې چې کاند سره بیجم نشته الته ټلیفون نشته نو انټرنیټ راغلی کې کوم د نظر
ډاکټر تیمور خان زیاته کړه چې دوی د لړکې د امریکایي مرستندویه ادارې یو اس اے آی ڈی او د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او سره هم په رابطه کې دي.
او راځي چې اوس هم د راشد خان په غږ دارا غوړو.
سګم پانی نسانی پاما ماگا ماگرے سا tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana dere tani ode na tana na 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 dere tana dere na ode na tana na 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 dere tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana nadim tana nadin tana dere tani dere nadin tana pamagamada pamapa nidan می سانی دا پا سانی دا پا مگا ماما پا ما پا گا ما گا ری سا پا مگا ما دا پا ما پا نی دا نی سانی دا پا مگا ماما پا ما پا گا ما گا ری سا دیم تانا دیم تانا دیم دیم تانا دیم تانا دیم دیم تانا دیم تانا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا سانی دا نی سانی دا پا ما پا گا ما پا نی سارے گا ری سانی دا پا ما پا گا ما پا ما گا ری سا سانی دا نی سانی دا پا ما پا گا ما پا نی سارے گا ری سانی دا پا ما پا گا ما پا ما گا ری سا دیم تانا دیم تانا دیم dim tana dim tana dim dim tana dim tana dim tana dere tani dere na dim tana na dim tana dere tani dere na dim tana na dim sare ga ma re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa sani 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 da pa ni da ni da ni da pa ma da pa da pa da pa ma ga pa ma pa ma pa ma ga re ma ga ma ga ma ga re sa ta na dim